کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شوراوي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د ګواښونو د ډېرېدو خبره کوي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په کنټرولولو سره د انتخاباتو لړۍ بحران ته بیايي. نو راپورونه هم لرو خو تر څه دمخه اجمالا د دې ساعت خبرونه اوروي.
دا غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چرسدي ولسوال د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وشل شوې ده. ایران وایي د داعش اسلامي دولت ته غړي په اعدام محکوم کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په پینګیان کې د شمالي کوریا د اتمی بوسلې کول د مهالویش پر سر دوه ورځنۍ خبري غټه وری وي. دا غور ولایتي د اروی د دې ولایت د 400 ولسوال د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وشل شوې ده. غور د والی ویاند عبد الحی خطیبی نن ازادي رادیو ته ول د 400 ولسوال مرزا محمد ابراهيم خپل دفتر ته روانو چې موټرې پرماین برابر شتر وسه پوری د دولت کومي وسلواله ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی خسته. بلخوا په همدی ولایت کې چارواکي وایي چې 13 شپه د دې ولایت د دولیانه ولسوالۍ په شاجوي او سیمه کې څو امنیتی پوسټي وسلوالو طالبان نیولې. د دولیانه ولسوال احمد حسین دانشیار ازادي رادیو ته ول د دې سیمه پوسټي له څو ساعت سخت جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د دې جګړې د تلفاتو د شمیر په اړه واکوڅنه دی ویلي. دا کندهار پر غنداب او ارغستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پر امنیتی پوسټو بریدونه کړی چې چارواکو په وینا بیرته په کې ډیره مرګ شوبله وسلوالو ته وخت دی. کندهار د امنیتی کمانډانې ویان زیاد دورانه وایي او شمیر طالب وسلوالو در غنداب ولسوالی اړون د خانګرداب سیمه کې پر امنیتی پوسټو برید کړی چې پر مهال درې وسلوال وژل شوی، 15 وسلوال او یو سیمه ایز پولیس هم ټپیان دي. بلخوا د کندهار د امنیت کمانډانۍ د ویان زیاد دورانی په وینا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو د طالبانو وسلوالو په بریدونو کې دوه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. اخوال غزنی څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نور یې شوبل کړي. دا خبره د غزنی د والی ویاند ازادي رادیو ته کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سرپل ولایت کې دوه خزي او یو سړی په ډزو وژلي. د سرپل د والی ویان زبیح الله مانی نن ازادي رادیو ته ویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د سنچارک ولسوالۍ په تایبر کلي کې یو کور ته ننوتل او هلته یې دوه خزي او یو سړی په ډزو وژل او یو بل خزه یې ټپي کړه. خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وایي د داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اته غړي په 2010 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړي. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی پر مخبرې د حملې په خاطر محکوم شي وو. د ایران قضایي اداره وایي دا اته تنه د هغو کسانو همکاران وو چې د 2010 کال خونړۍ حملې وکړې او د هغوی مالي او تسلیحاتي ملاتړ کړی وو. د ایران د قضایي ادارې خبري اژانس میزان نن همدارس د اعدام شوو کسانو نمونه سلیمان مظفری، اسمت صوفی، رحمان بهروز، سید مجید مرتضوی، ایوب اسماعیلی، خسرو رمضانی او عثمان بهروز خودلی دي. دا څرګندنده چې دا کسان کله اعدام شوی دي. د 2010 کال د جون په اومه د ایران پر پارلمان او د خمینی پر مقبرې په حمله کې ولستنه وژل شول او تر سلوي خټو ډیر نور ژوبل شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په پینګیان کې د شمالي کوریا د اتمی بوسلې کولو د مهالویش پر سر دوه ورځنۍ خبري غټه وری وي. پامپیو وایي د شمالي کوریا لوړپوړي چارواکي کیم یونګ چونګ سره یې بحثونه په خبره ورتر سره شول او په ځینو برخو کې خبر مختګ وکړ. مایک پامپیو توکیو ته په لار خبريالانو ته ویل زه فکر کوم چې موږ په خپل بحثونو کې په ټولو اړخونو کې پرمختګ کړی، خو پامپیو ټینګار وکړ چې په نور برخو کې لا هم کار ته اړتیا ده چې د نوموړي په وینا په مشخصو مسلو د دواړو لور لخوا ټاکل شوي ځانګړي ګروپونه به تر سره کړي. دا د جون په 12 نیټه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ لغونډې وروسته د شمالي کوریا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی.
او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي څو ډاډمنه کړي چې په دې هیواد کې خلک پاک اوبو ته لاسرسی ولري. او د هغه ریپورټونو په اړه د خپلواکې څېړنې وکړي چې وایي په خوزستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د هغه کسانو په وړاندې له بې ضرورت او اضافي ځواک کار اخیستی چې د اوبو د کمی او ککړتیا پر ضد سوله ییزه مظاهره کوله. د بخښنې نړیوال سازمان په یوې تازه خبرې کړې اعلامیې کې ویلي ایراني چارواکي باید دا هم ډاډمنه کړي چې په خوزستان او نورو ولایتونو کې خلک د شخصي او محلي استفادې لپاره په کافي اندازه پاک اوبو ته لاسرسی ولري. په وروستیو کې په خرمشهر او د ایران په څو نورو جنوب لویدیځو ښارونو کې په لسګونو کسان لارو کوڅو تر وتلو د اوبو د کمی پر ضد اعتراضونه وکړل. ریپورټونه وایي چې یو شمېر اعتراض کوونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکول.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوي او ستدي وخت را رسیدلې چې پاکستان په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شوراویان سید احسان طاهری
هیله مندي دا چې پاکستان په مسابه دي یو شګه مونږ ته افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملی اجراءات وکړي.
بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وخت له شلو تر دیش پورې ولسوالۍ د دشمن تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په کنټرولولو سره د انتخاباتو لړۍ بحران طبيعي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس وایي
حکومت افغانستان کوشش داره که بالاخره نیمه موضوع به اون شکل مطلوب صورت نگیره. آیا توضیح چه ساده را در بحث انتخابات میگیره؟
د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون د پولیسي سیاست تطبیق په برخه کې پر افغانستان بانک انتقاد کړی دی. په دې خبرونه کې به یو او که وخت نور راپور نه همسته د غرض په دوهمه برخه کې اونیز پروګرامونه هم لرو. مهروي ورزو د خبرونه د سر موضوع ته چې سوله ده. د افغانستان د سولې علي شوراوي اوست د وخت را رسیدلې چې پاکستان په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیلې ډېرې سوي دي او په دې برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري مهمه ده. په دې اړه تفصیل وصل وسال راکوي.
په داسل کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه تر بل هر وخت هڅې زیاتې شوې، د افغانستان د سولې علي شورا له پاکستان غوړي چې په دې برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل پاکستان په طالبانو د خپل نفوذ لاري کول شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. نو موري وای د افغانستان سولې د پاکستان او ټول نړۍ په ګټه ده.
هیله مندي دا چې پاکستان په مسابه دي یو شګه مونږ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملی اجراءات وکړي ځکه چې موږ غواړو پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکار اوسي خو تر اوسه داسې عملي ګامونه نه دي اوچت کړي. خو موږ هیله من یو هغوی وعده کړې ده، هغوی موافقه کړې ده. خو مهم دا ده چې د سولې په پروسه کې پاکستان با صداقت او با حسنیت عملی ګامونه اوچت کړي.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري په داسې حال کې مهمه ګڼل کیږي چې دغه هیواد له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو توریستي ډلو په وړاندې عملي اقدامات نه دي کړي. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلیس ویلز یو ځل بیا پاکستان د خپلو ژمنو پر نه عملي کولو تورن کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې اسلام آباد د دې مسؤل نه دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه پورس د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه لویه ناسته جوړه شي. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي دغه ناسته د افغانستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او آی سی په کوربتوب جوړیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه خوشال خلیل وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو ترڅنګ په کوردن نه هم له یو لړ فشارونو سره مخ دی او د افغانستان د سولې په بهیر کې پرته له مرستې بله لار نه لري.
خپله پاکستان کې جمهوري قوتونه سي دي، یعنې پوځ نه علاوه هغه خلک هم پاکستان باندې فشار اچوي چې باید دا سیاست نور هغه جنګي سیاست لري چې حداقل دغه یو خوشبیني سته او دا خوشبیني دینه نه داسې مونږ غني وایو چې پاکستان په مونږ اسلام دي او یا مونږ زمونږ سولې سره کومه کوي. دا د پاکستان مجبوریت ګرځېدلی او دغه مجبوریت لکه دوی ځان خلاصوي نو باید د جنګ او هغه د خشونت او د د مداخله سیاستونه لاس واخ.
پاکستان په تیر کې په کراتو د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري وشمنه کړي، خو د افغان چارواکو په خبره عملی اقدامات نه دي کړي. خو په نوموړي هواد ورسته او فشارونو ته په پام سره داسې هیله شته چې ګوند د ځل د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د سولې د عالي شورا د وروستۍ هیلې داسې مهال څرګندېږي چې ټاکل سوې ده د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د اسلامي هیوادونو دیني عالمان د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. د همدې اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو بیا په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم برخه اخلي. د غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د کتونکي غفور احمد جاوید نظر اخیستی دی چې شغلي جاوید د کې په پایل کې د سعودي عربستان د غونډو په اړه اول
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بدبختانه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخ او وسلوالو طالبانو د ادا کول چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد او هغه د هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په روسیې کې کله چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه وشوله د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درې زره علما وو، اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده. او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دینی علماو او سازمانونو جوړېږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبرپاڼه باندې مهر ولګي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون وی اعلامیه خبره کړه او ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکه مکرمه کې تر سره کېدونکو د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي. ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي، د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیې کې مونږ د نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپل یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپل مخته وړو، هغه څه نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځنی وربان کې مونږ ته معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې، هلته د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي. ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک، چې هغه قطر د عربي امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو عمرسو ډیره وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ دی.
په تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي. د بروکسل غونډې ته کوم مخ کړو؟ تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي. هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سر د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو چې د بروکسل په سرمشریزه کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې، یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې شو کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دې د اجنډا موضوع د هغه د تروریزم سره مبارزه. نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي، هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټور تمامېږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډیر زیات شي.
بل د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبرې وکړي. فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
د افغانستان د جګړې مسله چې د عام نړیوال بود لري هم سیمهیز بود لري هم د اسلامي هیوادونو په کچه همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب اماراتو سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې ناټو کولی شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې چې دی مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناټو کولی شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاویدو
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د ګواښونو د ډېرېدو خبره کوي. د دغه وزارت ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وخت له شلو تر دیرشو پورې ولسوالۍ د دښمن تر لوړ ګواښ لاندې دي. خو په خبره یې افغان ځواکونو یې پر وړاندې ځپونکي عملیات پیل کړي دي. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل کوي.
په داس حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیلې ډېرې شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي وسلوالو مخالفینو سره جګړو هم زور موندلی دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په ځینو سیمو کې ګواښونه رامنځته کړي، خو دی وایي افغان ځواکونو د مخالفینو محاربوي پلانونه مهار کړي دي. دوی هڅه کوي چې په ځینو سیمو کې ګواښونه رامنځته کړي، انتخاباتي مرکزونو او ښوونځیو ته یې ګواښونه کړي او هڅه کوي چې لا یې ډېر کړي. خو افغان ځواکونو د دوی پر وړاندې اغېزمن عملیات پیل کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د ښاغلي راتمنش په خبره په تخار، اورزګان، فاریاب، جوزجان، هلمند، کندهار، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دوی ویل له دې جګړو سره د افغانستان دیرش ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او یولس ولسوالۍ بیا په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې پنجشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې څلور کلي نیولي دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید ویلي وسلوال طالبان دا وخت د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ ته نږدې شوي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دوه اونۍ وړاندې د تخار په چاب ولسوالۍ او د فیض اباد اړوند په دوه سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په تهاجمي حملو کې څوارلس سرحدي پولیس ووژل شول. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې میرزا محمد یارمند وایي خلاصې پولې او په پاکستان کې د جلب او جذب فعاله مرکزونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د ډېرېدو لامل ګرځېدلي. دوی وایي زمونږ ټولې پولې خلاصې دي او په پاکستان کې د جلب او جذب مرکزونه فعال دي، د تورستي زده کړو مرکزونه فعال دي. په هیواد کې دننه سیاسي اختلافونه، غیر مسؤوله وسلوالې ډلې او د مخدره موادو قاچاق کوونکو ټولو لاس سره ورکړی او په هیواد کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځېدلی دي. دی د رهبری په بدلولو او د جنگ په مدیریت ټینګار کوي. وایي چې د وسلوالو مخالفینو د چریکي حملو پر وړاندې منظم جنگ نه دی پکار، نو ځکه باید ګواښونو د دښمن نظامي میتود ته په کتو افغان ځواکونو ته داسې پوځي او چریکي زده کړې ورکړل شي چې جنگ مهار کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان انتخاباتو ته د انتخاباتو څارونکو بنسټونه له حکومت غواړي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي او د دې پر ځای چې دغه کمیسیون ګوښه کړي ډېر ژر د کمیشنران ورته وګماري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو نه ګمارلو ته په اشاره سره ټینګار کوي چې حکومت انتخاباتي کمیسیونونه په ولکه کولو سره د انتخاباتو لړۍ بهرن طبيعي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته درې میاشتې پاتې دي، خو د حکومت لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو ولکه او د انتخاباتو د ملاتړ لپاره د حکومت د پروګرامونو نشتوالی هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د سار بنسټونه یې مطرح کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د حکومت د سلیقوي چلند او لاسوهنو له امله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیتونو له کړۍ وتلی او په دا شان یو وضعیت کې باید د انتخاباتي عدالت په تمه نه اوسو.
افغان حکومت هڅه کوي چې دا پروسه په ښه بڼه پر مخ لاړ نه شي. موږ د انتخاباتو په تړاو د ماشومانو د یوې لوبې شاهد یو. ستونزې باید هوارې شي، نه دا چې ولکه پرې وشي. بله دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیتونو له کړۍ نه وتونکی دی. په دې وضعیت اندېښمن یو او باوري یو چې انتخاباتي عدالت به یا مراعت نه شي او یا به لا ځان سره جدي ستونزې ولري.
د انتخاباتو د سار بنسټونه په داسې حال کې دغه اندېښنې ښیي چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د سار بنسټ ورځ مخکې انتقاد وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه له جدي ستونزو سره مخ دي او تر اوسه لا په ګڼو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي کارکوونکي نه دي ګمارل شوي. دغه بنسټ په دې باور دی چې حکومت د انتخاباتي شکایتونو په سنډه کولو سره د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي او غواړي انتخابات په خپل مدیریت کړي. د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملړ له اعلانېدو وروسته باید شکایتونو ته د انتخاباتي شکایتونو لخوا رسیدګي وشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی همایرا حقمل وای په تیرو درې ورځو کې دوی له مرکز او ولایتونو نه 1500 اعتراضونه ترلاسه کړي، خو دغه کمیسیون د غړو نشټوالي د دوی لاسونه تړلی او د ارزونې پروسه یې له ستونزو سره مخ کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولېږه، خو ولسمشر له یاد لیست نه ویش کسان د دغه کمیسیون د غړو په توګه معرفي کړي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د انتخاباتي شکایتونو په چارو کې د حکومت د مداخله، د دغه کمیسیون د سنډه کولو او د غړو په ګمارلو کې د ځنډ په تړاو د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو د اندېښنو په اړه داسې وایي:
د حکومت لخوا هیڅ ډول محدودیت نشته. په خوښنۍ سره چې دغه کمیسیون په خپل وخت ضایع کوي. څو ورځې کېږي چې موږ د یو بشپړ فهرست په تمه یو. د حکومت کار په دوو برخو کې دی: د انتخاباتو ملي او امنیتي تامین، تخنیکی برخې کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه پروګرامونه تنظیموي. حکومت نه په خپل مداخله کوي او نه بل چاته اجازه ورکوي چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د داسې کسانو لیست سترګې په لاره دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه د غوراوي معیارونه ولري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې کوم کسان چې دوی ولسمشر ته ورپېژندلي په معیارونو برابر دي او بل لیست به ورونه لیږي.
به هم د انتخاباتو په مسله کې پاتېږو. په فرا ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر د بشپړېدو سره سم اړوند چارواکي وایي چې دغلته د انتخاباتو بهیر په سمه توګه مخته نه دی تللی. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې یوازې 10% مرکزونه پرانستل سوي وو. احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د فرا د ټاکون د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 234 درې ورکول د مرکزونو څخه یوازې 2 مرکزې فعال شوي او نور ټول مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شوي دي. میرویس عزیزی په فرا ولایت کې د ټاکون د سیمه ییز دفتر مشر وایي چې دوی له امنیتي چارواکو څخه غوښتي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو په دغه ولایت کې درې ورکون ډیر مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي چارواکو دوی ته د رد ځواب ورکړی وو.
په مجموع کې 234 مرکز په فرا کې لرو. د هغه جملې څخه حوالی مرحله دوهم و مرحله قدرین و مرحله که و مجموعی جوال دو او یا مرکز موش باسفت فعالی کن نور طول مرکزون از موش پر الور تعدید که و چه اغا موانه که ولیس و
لبلی خو د فرا ولایت ولایتي شورا هم دې کار اندیشمنه کړې ده. د فرا ولایت ولایتي شورا غړي د عبدالله قانی وایي چې باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په فرا کې څو ورځې نور هم د نوملیکنې بهیر غځولی وای، ځکه دلته جګړې د بهیر پوڅ کړی وو.
چې خلک علاقه مندي لري هغو کې دوی د هغو تامین د امنیت ووایي چې هر ځای چې دوی ساعتي خلک خپل ګډون کوي راځي. بله موضوع دا ده موږ غوښتون کې د دې هم یو چیز موږ د فرا مرکزیت کې چې د شدت د جنګ او هغه نور محلات د
د یادونه وړ ده چې په فرا ولایت کې د کابو 1,000,000 نفوس څخه یوازې 60,000 نوملیکنه کړې چې د نورو ولایتونو په پرتله لږ ده.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
سمج اخلاص ادي رادیو اوري اسد جهر ورځ د سهار لو د ماشم تر و بجو پري پر منځني چپا دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. یو اقتصادي موضوع اخلو. د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون افغانستان بانک تورنوي چې د پولیسي سات په تدبیق کې پات راغلی او همدا لامل سوی چې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت په بیساري ډول راټیټ سي. د دغه کمیسیون رئیس منور شاه بهادوري نن د جرګې عمومي غونډې ته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د بیو درالوېدو په تړاو د کمیسیون په راپور کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی پولیس سیاست شپلی کړی دی او د افغانیو په وړاندې د ډالر د بیل وړیدل نړیوال او سیمه ییز عوامل لري. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون وای د افغانستان بانک رئیس په خپلو کارونو کې پاتې راغلی او باید د جرګې لخوا استعزاسي. د دغه کمیسیون رئیس منور شاه بهادری د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې درالوېدو یو لامل د افغانستان بانک له لوري په سمتوګه د پولیس سیاست نه پلي کېدل یاد کړل.
افغانستان بانک در عرصه تطبیق سیاست
هغه وایي د افغانستان بانک د پولیس سیاست په تطبیق او په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټېدو او ثابت ساتلو د کنټرول په برخه کې ناکام دی او د مسلې په بازارونو کې په ورځنیو چارو او راکړو ورکړې او د غشان د هیواد په اقتصادي سیستم ناوړه اغیز کړی. د ملي اقتصاد کمیسیون پر راپور کې راغلی چې له قانون سره سم د افغانستان بانک په ګودامونو کې باید افغانۍ موجود وای خو سه په ځای ډالر ذخیره شوی دی. په تیرو څو میاشتو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ بیا په بیساري ډول راولوید. سمو د وړاندې یو امریکایي ډالر له درش په افغانۍ سره بدلید خو اوس یو ډالر په 30 افغانۍ او 50 پوله بدلیږي. د ډالرو د بیې لوړیدلو د افغانستان په بازارونو کې په خوراکي او د نورو بیلابیلو موادو په بیو ناوړه اغیز کړی او لوړې شوې دي. په ورته وخت کې د دغه جرګې یو بل غړی سالم محمد سلجوقي وړاندیز کوي چې له استیزا وړاندې باید افغانستان بانک رئیس استجوابیه غونډې ته وروبلل سي خو جرګې په دې اړه کومه ځانګړې پریکړه ونه کړه. د افغانستان بانک ویان ایمل اشور ازادي راډیو ته وویل چې دوی پولیس سیاست خپلې کړي او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیل وړیدل نړیوال او سیمه ایز عوامل لري.
نرخ ډالر بالا رفته سوای مسائل جهانی.
هغه وای دا چې د ډالرو بیل وړې سوي نړیوال مسائل او خپل د ډالرو په ارزښت پورې اړه لري. د ګوانډیو هیوادونو اثر ډیر راټیټ سوي او په دغه هیوادونو کې ډالرو ته تقاضا زیاته سوي او د افغانستان له مارکیټونو نه ډالر قاچاق کیږي چې دا ټول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو لاملونه دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چې د بهواد اثرو به د هغه هواد په صادراتو پورې اړه لري. خغلی اکبر زیاتوي کله چې د افغانیو بیرالویږي په بیوزلی او په بیکاری نه وړ اغیز کوي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د بهرنیو اثرو په وړاندې د ډالرو بیل وړې سوي چې د سیمې د هوادونو په اثرو یې اثر زیات خو په افغانیو اوس هم کم دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي او لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس په د ساينس او ټکنالوژي ډګر ته ورسو. په امریکا کې د یو نوي روبات جوړیدو په اړه مو اسمت سروان خبروي چې څه ځانګړنې لري.
په امریکا کې څیړونکو د سی روبات جوړ کړی چې د انسان د حرکتو پیشي کوي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا روبات په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولای شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبات راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولای شوی. د چیرونکو په وینا دا روبوټ تر نورو ماشينونو زده کړه ژر کولای شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخوالی تینا یو وای تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولای شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبوټ یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
دوستانو مهمنانو کوم چې تر دې مالو د ازادي راډیو خبرونه مو واورېدلې، زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. د خبرونه دوهمې برخې ته نږدې کېږو، خو مخکې تر دې چې دوه ځانګړي اونیس پروګرامونه واورو، یو ځل بیا ول اجمل ان څخه تر دې مالو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
دا غور ولایتي اداره وایي چې د دې ولایت د 400 ولسوال د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وشل شوی. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن آزادې رډیو ته ویل د 400 ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې پر موټر په لار کې چاودنه شوې ده. دا کندهار پر غنداب او ورغستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی چې د چارواکو په وینا بیرته په کډیره مرګجوبله وسلوالو ته وخت ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سرپل ولایت کې دوه خزي او یو سړی په ډز وشلې. ایران وای د داعش اسلامی دولت ته غړي په 2018 میلادي کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړي. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی پر مقبره د حمله په خاطر محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا د اټومي بیوسلې کولو د مهالويش پر سر دوه ورځنۍ خبرې غټورې وي. او د بخنی نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې ډاډمن کړي چې په دې هیواد کې خلک پاک او بوته لاسرسي لري، او د هغه ریپورتونو په اړه د خپلواکې څیړنې وکړي چې وايي په خوزستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د هغه کسانو په وړاندې له بې ضرورت او اضافي ځواک کار اخیستی چې د اوبو د کمی او ککړتیا پر ضد سوله ییزه مظاهره کوله.
مننه کوم اجملند او ناجیا ساپی د سپورتي خبرونو سره راسره ده.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د تیزو بالرانو څخه نن په کابل کې ازموینه اخیستل کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل دغه ازموینه ته په لزګون ځوانان راغلي او ګډون کوي. نوموړي ویل له دغه ازموینې څخه به یو شمېر فاست بالران غوره شي او د کرکټ بورډ لوري به ورته بیلابیل پروګرامونه جوړ شي. د تیزو توپ اچونکو په لټه کې پروګرام هدف دا دی څو هغه استعدادونه رابرسېره شي چې تر اوسه پورې پټ پاتې دي. د غور د ورزشی فدراسیون چارواکی وای افغان لوبغاړی حمید الله ایماق د فری فایټ یا آزادی مبارزې په سیالیو کې لومړی مقام ګټلی. دغه فدراسیون امیر محمد غورین آزادی رادیو ته ویل دغه لوبې یو اونۍ مخکې په پاکستان کې ترسره شوې چې له افغانستان څخه و لوبغاړو برخه اخیستې وه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالی په روسیه کې دوام لري. دا سیالی د کوارټر فائنل پړاو ته رسیدلې ده. په دې لړ کې به نن شنبه د سویډن او انګلستان او د روسیې او کروشیا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شو. برازیل یو ګول وه خو بلجیم په دوه ګولونو ماته ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله.
اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندي څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. د دغه لیست ل اعلانې دوه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي، او همداراس په دې وروستیو کې جمهوری ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی دې ونې خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېره مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړی دي، کوم مرحله ته رسیدلی یاستي او کارونه څومره مخته تل دي؟
د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایاتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاصو د طرف نه برعلیه د کاندیدانو بعض شکایات او اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د